السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2020 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ مرکې شننې او تفصیلې لرو. فاول خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستړي مشه د پاکستان او افغانستان په پولا د چمن لارا و میاشتې د تړل پاتې کېدو وروسته نن د ورځ د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د بجلی د غیر اعلانې لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. او په روسیه کې ډاکټران وایي چې د اپوزیشن د مهم غړي الکسی نیوانلی طبي وضعخنه ده او هغه به د درملنې لپاره بلخوا نه وړل کېږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان په پوره د چمن لاره و میاشتې د ترل پاتې کېدو وروسته نن د ولس د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره مرکزی حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د مارچ په 2 منیټه تړلې وه. د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اچکزی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا لاره نن سهار د 2 بجو راهیسې د ولس د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د لارې د پرانستلو لپاره د چمن د سوداګرو اتحادیې او عام ولس له تیرو 2 میاشتو احتجاجي ناسته او مظاهرې کړې وې. د چمن د پرلت مشرانو تیره شپه یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د لارې د پرانستلو هرکلی کړی دی. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د 2 غنټو د لوډ شېډنګ خبره کوي خو بیا 12 غنټې بجلی نه وي چې د دوی په خبره ظلم دی. بلخوا د بجلی د محکمې چارواکو تیره ورځ د یوې مقدمې پر مهال پېښور هایکورټ ته ویلي دي چې دوی هغه سیمو کې ډېر لوډ شېډنګ کوي چېرته چې ولس د بجلی بلونه نه جمع کوي. خو مظاهرچیان وایي چې د بجلی د نشتوالي له کبله د ټولې صوبې ولس د کړاوونو سره مخ شوی دی. د بلوچ ملت پالا نېشنل ګوند مرکزی مشر او سینیټر حاصل بزنجو تیره ورځ د کینسر د ناروغۍ له امله د 28 کالو په عمر کې د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړې ده. په کوټه کې د نېشنل ګوند مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د میر حاصل بزنجو مړې به نن د کراچۍ څخه د خوزدار د لارې نال سیمې ته راورسیږي او مازدیګر به په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په پاکستان کې جمهوریت پلوه مترقي سیاسي مشرانو او د حقونو ادارو د میر حاصل بزنجو په مړینه د خپل جوړ خفګان څرګندونه کړې او دغه مرګ په دغه هیواد کې د جمهوریت لپاره یو لوی زیان بللی دی. په روسیه کې ډاکټران وایي چې د اپوزیشن د مهم غړي الکسی نیوانلی طبي وضعخنه ده او هغه به د درملنې لپاره بلخوا نه وړل کېږي. شک کېږي چې نوموړي ته زهر ورکړل شوي دي چې اوس یې د سایبیریا په یو روغتون کې درملنه روانه ده. 44 کلن الکسی نیوانلی د کرملن په پالیسیو نیوکې کولې او د اداري فساد پر ضد یې کمپاین کاوه. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سایبیریا اومسک ښار ته یو الوتکه ورلېږلې چې نیوانلی راوچت کې یو د درملنې لپاره برلن ته راوړي. خو د اومسک روغتون د ایمرجنسی وارډ مشر نن ویلي دي چې د اپوزیشن د مشر طبي وضع ډېره ښه نه ده. د نیوانلی ویان ویلي دي چې د روغتون پریکړه د هغه ژوند ته نیغ په نیغه خطر پېښوي. او په بیلاروس کې د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانسوکا د سرکاري کارخانو او ادارو په کارکوونکو غږ کړی دی چې د نو انتخاباتو په لړ کې په ولسمشر الکسندر لوکاشنکا د فشار لاړې راوړلو لپاره احتجاجي مظاهرو له دوام ورکړي. نوموړی نن په یو ویډیو پیغام کې په مظاهرچیانو د مظاهرو له دوام ورکولو غږ کړی دی او ویلي دي چې کچرې ولس د یووالي مظاهره وکړي نو د لوکاشنکا رژیم به ټینګ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجمنو نتیجو پر ضد ولس او اپوزیشن ډلې لارو کوڅو ته راوتې دي او له تیرو 14 ورځو د مهمو سرکاري کارخانو کارکوونکي د احتجاج په توګه کار لنه ورځي. د اګست په 9 شوي د انتخاباتو کې د بیلاروس اوږدمهاله ټولواکه واکمن په 6م ځل بریالی اعلان شوی دی. دا و د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته تاسو واوریدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د میاشتو پس نن د خلکو د تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې ده. د چمن پوله حکومت په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پس د وبا د مخنیوي په خاطر په مارچ کې تړلې وه. د چمن پوله د خلاصولو پریکړه د سیمې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او د حکومت ترمنځ پرله پسې خبرو وروسته شوې ده. د پولې پر خلاصېدو د چمن ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د نن سهار څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوې ده او په نتیجه کې د دواړو ګاونډي هیوادو خلک په هفته کې وو ورځې پر دغه سرحدي پوله په پښو تګ راتګ کولای شي. د خبره د بلوچستان د کښت او کروندې صوبایي وزیر زمرد خان اڅکزي او مشال ریډیو ته وکړه.
نورمال فاینل مذاکرات نو سو پر دې باندې موږ سره مطمئن شو او په دې باندې موږ متفق شو موږ بارډر خلاصو او د پښو تګ راتګ او سبب بندی باندې وی صرف یو شناختی کارت وشکار کوي چې هغه د دوی شناخت وي. نو پر دې باندې خپلال کامیابی را لاو دا امید لرم چې دا به مستقل بنیادو باندې بارډر خلاص وي او د ټولو چمن شاروالو څخه خواص کوم چې پر امن طریقه خپل تګ راتګ کوي او څه داسې عناصر چې هغه د شی خرابوي په کار دي چې دا خراب نسی.
په دې ترڅ کې د چمن د پرلط مشران لورې تیرش په ناوخته په چمن کې یو خبری کانفرنس وسو. و خبری کانفرنس په خپل وینا کې د پرلط کنوینر اسلم اڅکزي وویل چې د سرحدي د خلاصېدو وروسته اوس و خلکو ته پکار دی چې هغه هم د ځان سره شناخت کارت او تذکره وساتي.
خوستي سموږ دا غوښتنه کو دا خواسته سکو چې خپل شناخت کارتونه په جیب کې د سرېږدي کچيري چا د ستلاب کې دا تاون تی ور سره وکي لکه په خوا چې موږ سره کوي شناخت کارت به مشکاره کوي اوس هم شناخت کارت مشکاره کوي څه بده خبر نه ده. او یو تاته تی دی یقین دانې در کوم باز خلک به دا وایي چې دا غ درې میاشت د پاره د دروازه اخلاصه کې د دوه میاشت د پاره اخلاصه کې لیکن موږ د آل پارټیز ټول نه شي دا او تی ته دا باور یقین دانې در کوم په کاغذ سیول انتظامیا دا کاغذ اسټابلیشمنت په خپل سر دا اختیار دی نه لري او نموږ دا اختیار دی تور کړی دی چې په خپل سر باندې لکه تیر واره چې په دوه مانځ پن دروازه باندې دا اختیار موږ دی تنه دی ورکړی.
د پرلط مشرانو د پولی پر خلاصولو باندې د مرکزی او صوبایي حکومت مننه وکړه. په دې اړه د پرلط مرستیال کنوینر منور خان زیاته کړه چې د پولی دواړو غاړو ته نه هوازي پښتون قبایل پروت دی بلکې دوی په خپلو کې رښتې هم لري.
کم چې شپږ میاشتې قبل لا دغه سم ډیر د زموږ رښتہ داری کاروبار شو بدر لومړنۍ د کرونا وبا له کبله په دې پلما وتړل سو بعد کې نورې خبرې پر راګډې سوې. موږ دا ملګرو په ډېر اوږده مبارزه کې ډېر په اخلاص ملګري سره وکړه. موږ کتن اچاته دا حق نه ورکو چې بین الاقوامي قوانین مطابق بنیادي حقوق زموږ سره زموږ د رشتہ داری د لارې زموږ رشتہ داری را پرې کول غواړي یا زموږ د مزکو چې کوم حقوق دي زموږ سره دا ټوکل غواړي یا زموږ کاروبار چې کوم بندې دا هغه بندیش موږ کتن وې چاته اجازه نه ورکو.
بلورت د پولی د خلاصون هر کله سوې دي.
مانم چې دینه چې بلادې موږ په بارډر کې کاروبار کوو ډیر شکار وسو چې پاج میاشه بار زموږ لارو لیکه خلاص وسو ډیر شک ساده بس انسانان شپ اسانی سره اوړي او خدای دې وکړي چې حکومت په ځل کې دا امر ول ویږي چې زموږ چانس عمر علاقې د لغړیان بوم په کار اختاس هغه خپل خاري کاج و درې سو روپۍ او 1500 روپۍ به د ورځې ګټلې چې دا چانس عمر علاقې ډیر شک ساده ستاسو ګورنمنټ سمجدا یو خاص کوو.
مانم چې دی کایر دی ورور د امول دا وزیر دا ایرانو پاډر کاروبار کوو د شپږ میاشتې چې بند او وزاد کلاس ول حکومت موږ ډیر مهرباني کوو ډیر ښه خور پکښې دی موږ حالت مې دلته مې وزاد شپري لاس ول یو جهان مننه ډیر کمپیوټران ډیر ښایسته لاده بس په شناخته کار سره
تل د خبره د یادونه ورده چې د مارچ د میس په دویمه نیټه د پاکستان مرکزی حکومت د کرونا او بعد مخنیوي په خاطر د چمن د سرحدي پوله تړلې و خو بیا نه کړ خلاصه. د کوم په ضد چې د چمن سیاسي ګوندونو تجارو لور پر لطپیل سو چې تر دوه میاشتو پر روانو خود جولای د میاشت په ډیر سم نیټه چې کله د پرلط برخوالو د سرحدي پولې په لور لاریون وکړي هغه ورځ نه یوازې د بلوچستان د حکومت له لوري د کرونا د مخنیوي لپاره جوړ شوی مرکز د پرلط ځینو برخوالو له لوري چور سو بلکې د پرلط د مشرانو په وینا چې د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ ملکي وګړي هم ووژل سو. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میرزا لنګو په مشرتابه کې یوه کمیټه جوړه کړه چا چې د چمن د سیاسي او قبایلي مشرانو سره نه یوازې ولیدل بلکې د اسلام آباد سره هم پرله پسې تماس نیولی وو او په نتیجه کې د نن سهار 8 بجو راهیسې د خلکو د پیدل تګ راتګ لپاره پوله خلاصه شوه ځکه چې د افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت لپاره دغه سرحدي پوله لاله مخه پرانستل شوې وه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو نن د خپلې سیمې نه هونیول شو کسانو د خلاصولو لپاره مظاهره کړي. احتجاج کوونکو ویل چې د دوی د سیمې د نهو کسانو خلاف د ترګرۍ او تشدد ناسمې اف آی آر درج شوې دي، نو ځکه داوی د فوري رهایی مطالبه کوي. مظاهره کوونکو ویل چې د دوی د مخکنی پر ملت پر مهال ورته پولیسو ویلي چې د دوی جایزې غوښتنې به ومنل شي، خو د هغې باوجود یې د اګست په 19 دغه کسان ونیول. د سیمې اوسیدونکو پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست په 14 په انګور اډه کې د اف سي ځواکونو د بینه ناسم چلند خلاف مظاهره کوله او پرلت یې والیو. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویل اف آی آر د هغو کسانو خلاف درج شوی دی چې د اف سی یو افسر ته لاس اچولی و. نوموړي ویل د مطالباتو د پوره کولو لپاره دوی ته د اګست 25 پورې وخت ورکړل شوی، نو هغه مطالبه یې اړوندو چارواکو ته رسولي چې پوره کېدل به یې وخت اخلي، خو د نیول شویو کسانو د خوشي کولو فیصله به عدالت کوي. تفصیل اشتیاق مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو د پولیس له طرفه په 19 اګست گرفتار کړي شوی نو کسانو د رهایی لپاره د احتجاج کړای دی. د انګور اډې اوسیدونکو ملک بخت امیر د دغه احتجاج وجه په دارنګ بیانوي.
موږ د احتجاج ځکه کوي چې تیم په 15 تاریخ باندې په ګډ باندې چې تیم تنازع جوړه شوه، که چېرې راسته دا یو بیمور تلل چې پاکستان خوب راته پات کېده بیا د خپل اصابر کړ تر ورځې د بین ریپی غوسته یو اړیکې ځن کای ورسره او د اخر ریپی وینه بیا دلته موسانی په نومه باندې وا کمیټي جوړه شوې ده چې موسانیک پښتون حقوق کمیټي وا، په دا کې ان پی وا، په دا کې پی ټی ایم وي، په دا کې مشرون وي. دغه ټول شرکت وکړه چې مثال کې ویل دا ظلم چې تاسو لکه چې د میج انګور اډا ډېر خپل علاقه د اوسا پرانه بجلی کېستا او نه ټلیفون کېستا.
د انګور اډا موسانیک پښتون حقوق کمیټي یو غړی نقیب وزیر وایي چې نه گرفتار کړي شوی کسان باندې غلط اف آی آر درج کړای شوی دی. حکومت دا گرفتار کسان فوري رها کی
بلکې دا غوښتنه وکړه لاله چې د میج پکاتون غلط اف آی آر کار شوی دی. په برپور انداز د اف آی آر مزمت هي هوکه داسې یی چې مطلب د میج د کاسون هارو رها شي اف آی آر د ختم
پدایت جاج کې شامل د انګور اډه معذور اتحادی مشر دین محمد مشال ریډیو تا ویایي
چې دا نه کیما ریلی وشوله یا مظاهره وشوه په دات ځوانون وی مشرون وی د زیات خلک هو چې تیم په 15 تاریخ باندې میش پرلاتم کړه وو ای په وجود بیا د میج د لکه مشرون هر غلل پای چې امیر نواز هو د پیو شوکت علی د و چې 25 تاریخ ته کیمې ته څه جایزه مطالبات یا چې تاسو دا مطالبه ان شاء الله حل کیږي ای په وجود پارین ابلار چې کیم د میج د مشرون هدي د کمیټه ولپي باندې چاپو چاولا کا سونه یو
مشال ریډیو چې د سولی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکو احتجاج او نه گرفتار کسانو باراکښې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی، هغوی په دارنګ جواب وکا.
دغه دغه درنه یو ورځ مخکې چې کومه مسله شوه چې دای حال دغه اف سی ولا ته لاس اچولو ټوپک ته لاس اچولو دغه ویډیو شته چې دغه نه ټوپک راکاږي اف آی آر خو هیڅ شې ده نه مرې. زم نه چې کوم مطالبه وینو هغه مطالبه خو ټولې چې کم کم کوارټر سره تعلق ساتلو نو ما او ایجی چې به ورلو او هغه مطالبه زموږ دغه مطالبه ورسولې چې کوم په دې باندې به ټیم لګي په یو ورځ څخه نه کی.
د انګور اډا احتجاج کې شامل کسانو دا غوړه هم وکړه کا 25 اگست پورې گرفتار کړي شوی نه کسان خوشي نه کړای شول، بیا به دوی خپل احتجاج د سولی وزیرستان نور سیمه ته هم ور وغځاوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سه ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچ ملت پالا سیاسي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر میر حاصل بزنجو پرون د کانسر ناروغي لامل د 25 کالو په عمر کې د کراچي په هسپتال کې وفات شو. میر حاصل بزنجو د سمو دی راهیسې د سږو د سرطان په ناروغي اخته و. د نوموړي په مړي نامدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او کارکونکو ترڅنګ سیاسي او قبالي مشانو خپکان څرګند کړي دي. نور حال لکوټنه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
سینیټر میر حاصل بزنجو په کال 1950 کې په خوزدار نال کې د بلوچستان د پخوانی والی او د بلوچ ملتپاله مشر میر غوث بخش بزنجو په کور کې ژوندلی و. نوموړي د خپل سیاسي ژوند پیل د بلوچ د کوم هدایتي ادې بي اس او څخه کړی و او د کوټه د اسلامي های سکول څخه لومړنۍ زده کړې کړې وې او وروسته د کراچي پوهنتون څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. هغه په 1901 کم نوي کې د پاکستان نېشنل پارټي برخه ګرځېدلی او په 1909 کې د سوی ګوند پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په لومړني ځل د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی و. د میر اصل بزنجو د سیاسي ژوند په اړه د نېشنل ګوند اطلاعاتو مرکزي سکتر ډاکټر اساق بلوچ و مشالډو ته وویل چې میر اصل بزنجو په سیاست کې د یو لوی فکر خاوند و
او د ګرد ژوند میر صاحب جمهوریت لپاره د مظلوم قومونو حقوق لپاره د مظلوم طبقاتو حقوق لپاره خپل ژوند تیر کړی او د میر صاحب مش سیاست کورو کې په سیاست کې مسلیت پسندی هغه شکار نه اوسوس ګرد د ژوند چې هر ځای چې په جمهوریت خلاف سازش وشو د پارلیمنت خلاف سازش وشو د وفاقیت خلاف سازش وشو موږ صاحب برملا د اظهارو کې اور دا هغه قوتو ته خبردار کړی چې دا د جمهوریت سره هر څنګه تر سازشونو روانه دی یا د وفاقیت خلاف سازشونو روانه دی یا د پارلیمنت خلاف سازشونو دا یو نوې بوران پیدا کوي په ملک کې. د ملک ګرد بوران د معاشي سیاسي انتظامی بوران یو ول دی غل چې شو په میر صاحب ځان کې دا چې حقیقي دلته جمهوریت د پارلیمنت بالا دستی عدلیغه بالا دستی دې د فارغه ډیر غټ جدوجہد دی.
میر حاصل بزنجو یو ځل د خپل پارټي صدر او دوه واره سینیټر هم ټاکل شوی وو. دغه ډول د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په تیر حکومت کې د بندرګاه او جازرانی مرکزی وزیر هم پاته شوی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړو مشالډو ته وویل چې میر حاصل بزنجو د بلوچستان د ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هر وخت ږغ پورته کړی وو
اور دا هر وخت معنا د جمهوریت کوتونو د سفر نمایم کړی د سینیټ کی پارلیمنت کی اور خپل بلوس ملت بلوس ولس تپاره د ډیر اوږدې مبارزې تاریخ لري اور د متحده اپوزیشن شفال رهنما غړی ولی بیا د 13 الیکشن کې سی بی آر پارټیز کانفرنس وسو په دکره د ډیر فعال رول او آل پارټیز کانفرنس کې ډیر فعال رول د اصل خان بزنجو صاحب د تقریبا یو کال کم ویش د کینسر په مرض باندې مبتلا و.
د میر حاصل بزنجو سره کارکونکو زیاتره سیاسي وګړي وای چې میر حاصل بزنجو په خپل سیاسي ژوند کې د هر چا سره نرمه او ښه رویه ساتلې و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی او مشالډو ته وویل چې د خپل ژوند لویه برخه د میر حاصل بزنجو سره نږدې تیر کړي او نوموړی څه په داسې ټکو کې یاد کړي.
نو زما خپل یو شل کاله تعلق هو د نېشنل پارټي سره د میر حاصل خان بزنجو سره. نو دی ایز ا لیډر خو ډېر ډیموکریټ او دغه ایز ا دوست هم ډېر شریف نفس اور ډیر ملنسار ډیر شفیق انسانو خپل کارکونان سره د چکم تعلق او هغه دی لکه د پلار او زوی لکه د ملګرو تعلق ډیر ښه وخت موږ ورته تیر کړم همیشه به دی موږ یادیږي.
بلور ته ډیرې کارپوهان وای چې میر اسد بزنجو همیش په ملک کې د جمهوریت پارلمان د سرلوړۍ لپاره هلې ځلې کړې وې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وای چې میر اسد بزنجو د عدالت ازادي او د آئنده لوړۍ لپاره څو ځله و جیل یا زندان ته هم تللی وو.
سینیټر حاصل بزنجو په خپل ژوند کې یعنی د پښپژم ووم کې او د دوی چې ابایي علاقې د خوزدار تحصیل دی نال دا غزای اسد د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د پلیټ فارم سره سیاسي مبارزه شروع کړه او بیا په دوش په تکال کې د مرسلو ډیر ښه انسانو د خلکو سره رویه ډیره شوه. خاص کر د سیاسي کارکونانو سره هر وخت ملاوي دي او څه داسي بارډر نه درلود. دا سلسله په دې کې نه و چې صاحب مصروف دي یا صاحب میټینګ دي بلکې سینیټر حاصل بزنجو د هر چا سر ملاوی دی خاص کر که بلوچ ځوانان دي که پښتانه ځوانان دي په دې کې داسې روشن فکر خلک چې د دې سره ډیر ښه تعلق درلودي.
دلته په کوټه کې د نېشنل ګوند مشرانو له لوري ویل شوی دی چې د میر اسد بزنجو پینجو مړی به نن د کراچي څخه د خوزدار د لارې ونال سیمې ته راوړل کیږي او نن مازګر به د نوموړي مړی په خپله اباګنۍ ایدره کې و خاورو ته وسپارل سي. د ګوند له لورې اعلان سوی دی چې لس ورځې به د میراث البزنجو په یاد کې د ویر په توګه لمانځل کیږي. بلخوا د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي مشرانو له لورې هم د امیر اصل بزنجو پر مرګ باندې خواشنۍ څرګنده سوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د امیر اصل بزنجو د مړینې څخه و بلوچستان صوبې ته یو لوی سیاسي زیان اوښتی دی، ځکه چې د ده په وینا امیر اصل بزنجو همیش د بلوچستان د ولس د حقوقو لپاره ږغ پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات اوسیدونکي خالد اقبال د کورنۍ غمیزه هماغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه و چې د خالد اقبال تر محمد رحیم بلاله ورورسید له موټره ټوپک راواخستو پر وسلوالو ډزې وکړې او هغوی وتښتېدل. په برید کې افضل خان لالا زخمی او دوه ساتونکي وژل شول. له دې سره وسلوال د محمد رحیم بلاله او د هغه د کورنۍ دښمنان شول. نن چې د اګست پر 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ منزل کیږي، نو پکې د محمد رحیم په شان د لکونو پښتنو قربانیانې قبرونه وینې اوښکې بې کورۍ او تباهۍ په شکل کې شاملې دي. د دغو قربانیو کیسه له عبدالحی کاکړ اورو.
د سواد اوسیدونکي خالد اقبال وایي د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2001 کال اکتوبر میاشت کې وسوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د ده نیکه محمد رحیم خان ورورسید له موټره ټوپک راواخیست او پر وسوالو یې ډزې وکړې.
اصل کوم شروع چې اوسو هغه افضل خان لاله زمونږ یو مشر چې دنیا یې پیژني، په هغه باندې حمله وسو ولا په هغه ډزې وسو چې په هغه کې دغه سره دغه ډرایور دغه یو دوه نور ملګري شهیدان هم شول. افضل خان لاله په خپل هم زخمي شوی و. هغه وراره ګل لاله خان عبدالجبار خان هم زره زخمي شوی و. دې واقعیا کې چې کله هم زدوی سره زمونږ یو نیکه و محمد رحیم خان بلاله، هغه دغه ټیم کې دوبانه چې کله حمله وسو هغه بل ګاډی نه راکوش شوی دی. واپسې په کسانو ډزې کړي دي او هغوی پس پاکړي دي او د خان لاله دلې ته خدای خیر کړی دی. د هغه وخت نه زمونږ د دوی د یو بل سره د دوی زمونږ سره هغه دښمني او هغه زور شروع شوی دی.
نن چې د اګست په 21مه نیټه د ترګري د قربانیانو د یادګرنې او هغو ته د پیرزوینو وړاندې کولو نړیواله ورځ منځل کیږي، نو پکې د محمد رحیم خان په شان د لکونو پښتنو قربانیانې د قبرونو وینو اوښکو بیکوری او تباهی په شکل کې شامل دي. د ترګري ناورین د 2000 لومړی کال د سپتمبر له 11مې پیلېږي چې کله ترګر تنظیم القاعده امریکا په نښه کړه او په زرګونه بېګناه ولسي وګړي ووژل. د برتور محل د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې دا وخت پر دې هیواد د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو پاکونی و. امریکا له طالبانو اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د هغو د انکار په صورت کې واشنگتن او اتحادیانو یې پر افغانستان برید وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. د امریکا د برید پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخي مظاهرې وکړې. له وخت تیرېدو سره سره د دې هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې وسلوالي ډلې جوړېدل پیل شوې چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نمونو فعالیتونه کول. دغسې یو ډله د مولانا فضل الله په مشرۍ په سوات کې جوړه سوه. په پیل کې مولانا فضل الله د اف ام ریډیو له لارې د دین تبلیغ کولی، خو بیا یې ورو ورو د انتها پسندۍ او اورپکیتوب طرف ته مخه کړه. په 2001 کال کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان ډېر زور ورسول او پر پولیسو، سیاسي مخالفینو، هنرمندانو، مخورو او مسلکي کسانو یې بریدونه پیل کړل. هر هغه څوک چې دوی مخالفت وای کولی هغه به یې تښتولی یا وژلی. په سوات کې عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټۍ ځینو مشرانو، مدني فعالان او ګڼ شمېر قومي مشران د وسوالو طالبانو مخې ته ودرېدل. طالبانو د خپلو دغو مخالفینو وژلو فهرست جوړ کړ چې هر شپه به په اف ام ریډیو چینل اعلانولی. د کوز درخشیلو اوسیدونکي خالد اقبال نیکه محمد رحیم بلاله نوم هم په دې فهرست کې وو. دوی د محمد افضل خان چې د افضل خان لاله په نوم هم مشهور دی، خپلوان او له عوامي نیشنل ګوند سره
تړاو لري. د محمد رحیم خان لخوا پر افضل خان لالا د وسلوالو طالبانو د حمله ناکامولو هڅه د وسلوالو په نظر کې د هغه لوی ګناوه او حمله دی ورځي زخه د هغه او د کورنۍ د ژوند ترخی شیبه پاتوي. خالد اقبال د اگست پر شلمه نیټه مشالې دی ټول چې پر افضل خان لالا د حمله ناکامولو تر هڅې ورسته طالبانو د دوی نږدې او لری خپلوانو د زورولو لړۍ پیل کړه.
د دوی ورسته چې موږ ته دمکی امیز خاتون راتلل شروع شول، جمعات په اور باندې زمونږ د نیکو زمونږ د پلار خلاف باقاعده نوټس ولګېدې. دې پمپلیټ پیدا شو لیکلي چې تاسو تیار اوسئ او تاسو باندې به موږ حمله کوو، تاسو مرتد یې، تاسو کوپار یې، او تاسو به موږ حمله کوو، تاسو به موږ چتو، تاسو به موږ حلالو. یو نیم ټیم کې داسې ویلي چې سره د کوره به یو په بم الوازو.
له دې دړکو وروسته یوه ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی کور ته ورغلل او د خالد اقبال پلار او ترونه یې وتړل.
دوزراتم په دې اکتوبر کې بیا داسې وشوه چې یو ورځ بیا ډایرکټ دوی رالل زمنګ په دې کور باندې، دوی حمله وکړل زمنګ د غدوت ترونه او زمنګ پلار دوی راونی ولا لاسونه ماسونه ولا وتړل. کلو خلک د کلي خلکو سره خبرې شروع کړلې چې نه موږ به داسې وکړو، دوی چې موږ له زمنګ نه کوي مین وختو چې موږ لا غره کوي کنه موږ دا لالو قاعده توري چاړې پسې راوستې هم ولې خلک راغلل. نو خلکو ته یو خلکو ته ویل چې لکه هغه نشته لري، تاسو چې کم کس وایي هغه په بل ځای کې دی، د خو څه دوه سنه دی ویلې او په دې خبرو خبرو کې په یو چل
وسوالو طالبانو د دوی زورولو ته دوام ورکړ چې په نتیجه کې د کور ټولو سړیو له کلي څخه د کډې کولو فیصله وکړه. خو بیا هم د طالبانو زورونې ونه درېدې. طالبانو یوه شپه د دوی د کور دروازه په زور له بنیاد وایستله، ورننوتل او د خالد اقبال په خبره صندوقونه او د اوبو ډرمونه ولټول چې هسې نه پکې سړی پټوي. د دې پیښو وروسته ښځو هم کور پرېښود او لسواده پیاده د شانګلې پر لور روانې شوې.
مور زما مور کیسه کوي چې ما دې خپل ورور ته وویل زمونږ ماما ته چې زما چاچی چې دا خو بس نوره ختمه ده، نه هغه وی چې اوس وسه رئیس نه کیږي، خو په دې ځینې خو زه واپس نه کلي ته وړی شم او نه شانګلې ته ګلولی شم. خو دا وپات شو بس دې غرونو کې دا کوټې دي، دا کوټو والا برا سره شي، دلته به خخو بل سلار خو نشته دی. ما مور وایي چې زمونږ چې لیلونه کلي ته ورسېدو زمونږ د خپې دومره پړسېدلې وي چې زمونږ په پیزاره کې نه راتلي.
په 2008 کال کې په پاکستان کې انتخابات وسو او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ حکومت جوړ سو. صوبایي حکومت له وسوالو طالبانو سره هم د دې کال د مې په 28مه د امن تړون وکړ چې څو میاشتې وروسته مات سو. د پاکستان فوج چې ورلمخه په سواد کې د رای حق په نوم عملیات کړیول، د سولې د تړون ماتېدو وروسته د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د طالبان پر ضد د راهي نجات په نوم فوجي کاروای شروع کړه چې په دې مهال له ټول سوات څخه شاوخوا 600,000 کسان د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته کډه شول. فوج په جولای کې د عملیاتو د کامیابی اعلان وکړ چې ورسره له اگست میاشتې د خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. تر عملیاتو څو وخت وروسته د طالبانو مشر مولانا فضل الله په افغانستان کې راښکاره سو او بیا د 2008 کال د جون په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل سو. د طالبانو مشر ووژل سو او سواد د وسوالو له قبضې آزاد سو، خو خالد اقبال او نور خلک لا هم د طالبانو له ترهی آزاد نه دي.
نسبتا حالات خلق خشوی دی، خدا دا چی واس هم یرا یو دا نمالوم کسانو دا طرف نمرگو نکی گی، واس هم دا یریگم چستا دا تما دا انترویو درکل دینا و رستا پتا نلگی دلتا واس هم شکردارک یو شپک می اشتماخ که مزفر علی خان دلی شهید دا کور پارس مری شیو بیا هم یو نمالوم کسانو ولسم شهید شوی ده، بلکل محبوس خونه و خو بیا هم سلگ گزارکی یو خوایر اطرح چی داغ مکمل تار ختمانه ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د روان کال په اکتوبر کې په ټوله صوبه کې د صحت سہولت سکیم پیلوي. دا خبره نن د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې د صحت سہولت سکیم نه به د صوبې ټول وګړي ګټه پورته کولی شي او د یوې سنگینې بیمارۍ په صورت کې یو کورنۍ په کال کې د کارډ لاندې 100,000 روپۍ خرچولی شي. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي دي او په سر کې یې ترې د صحت سہولت سکیم
وزیر اعلی محمود خان صاحب دا ڈیسیژن واخیسته دا فیصله یو کچ مونږه تا یو کار کول واړو چې دا صحت کارت مونږه د پښتونخوا ټول آبادې ته ورکول واړو، ټول پښتنو ته ورکول واړو، ټول د پښتونخوا اوسیدونکو ته ورکول واړو،
بشمول د مرچو زلو چې کوم مرچو زلې دي،
بشمول د مرچو زلې، بلکې د مرچو زلو نه خو د دې پروګرام بسم الله وشو او نن هم د مرچو زلو ټول اوسیدونکو ته د صحت کارت چې کوم سہولت دی هغه ننم شتا.
تیمور صاحب دارت وای چې کم ولس غواړي یا کم خلق غواړي یا کورنۍ غواړي چې دا کارت ترلاسه کړي دا غي کم طریقې کار دی؟ آیا د نادرا د ډیټا په بنیاد تاسو هر کور ته لګئ کنه هر سړی برازي وزان به رجسټر کړي؟
نه جی، مونږه کوشش دا کوو چې سونه اسانی دی کې پیدا کې دیشي هغه پیسې پیدا کړو. داغی طریقہ بداوی چې انشاء الله اکتوبر نه به دې بسم الله کیږي او په نور صبح چې کومه ده د قبایلی اضلاع علاوه په دې چې الته آلریډي د دې سہولت شته، نو الته به په درې فیزز کې اکتوبر نومبر دسمبر او جنوري سلور فیزز کې به ډسټرکټ بای ډسټرکټ د دې انعقاد کیږي او په کارت باندې به هم خلک استعمالول شي خو په شناختی کارت باندې به استعمالول شي. نو د دې فائدہ دا ده چې ولسته به اسانه وي او څوک تاسو نه پیسې غواړي یا وایي چې تاسو رجسٹر کوم هر څه به تیوزي. په دې چې مونږه هر چا ته دا صحت کارت ورکو او ځکه ورکو په دې چې دا د ریاست ذمہواری ده چې کم پورې ممکنه وي د خلکو د صحت خیال وساتي.
بل تیمور صاحب چې کوم د کورنۍ دی هغوی سره دا کارت دی، نو د هر یو کس په سر باندې انفرادي توګه باندې به دا یو کارډي کنه دا به د ټولې کورنۍ یو کارډ او پاغي کې به د ټولې کورنۍ د غړو نمونه
د کورنۍ کارډ به ویږي. او زه لګونته کې عوام ته د دې یو اکسپلینیشن ورکم چې دا انشورنس کارت څنګه کوي.
جی،
په ترقی یافته ملکونو کې خلک را خپل جیب 2000 3000 4000 10000 روپۍ ورکي او هغه ته د 15 لکه 10 لکه کور ملاو شي خاندان په تور باندې. دا هیلث انشورنس همیشه خاندان په تور باندې وي.
بالکل.
او چې څوک دا انشورنس پروګرام چلای هغه ته دا فائدہ وي چې هغه 2000 3000 روپۍ هر چانه والی خو خرچه په هغه باندې کیږي
چې چاته ضرورت
شي، څوک بیمار شي چې چاته ضرورت شي. نو دسه د حکومت پیسې کمیو لګي خو خدای مکا چې د چا خاندان کې هم چاته سنگینه بیماری شو، کینسر شو، هارت اٹیک شو، لیور ترانسپلانټ ضرورت دی، نو هغه ته دسه کور سره چرې کور نه خرڅول غواړي، ځمکه ورته نه خرڅول پروزي، نو دینه لوی چې کوم دی یو
سہولت نشي کېدی.
سہولت نشي کېدی او خاص طور باندې په داسې وخت کې چې پورا دنیا د کووېډ او د یو هیلث ایمرجنسي
سره مخامخ ده. تیمور صاحب، په نورو ریاستونو کې په بهرنو هیوادونو کې پارشل یا جزوی توګه باندې انشورنس او مکمل انشورنس یو اصطلاح کارول کیږي، په هغه کې علاج هم وي، اپریشنونه هم وي او دوایانې او داغې نه پس بیا چې کوم پوسټ بیماری او سہولت یې هم ورکول کیږي د کاونسلنګ په صورت کې. دا صحت کارت آیا چې کوم دوایانې دي؟ پاکستان کې دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي، اکثر له خلک ډاکټر له تګ آسان دی خو دوی اغستل ګرانه ده. دا کارت به دوایی هم کور کوي، اپریشنونه او په دې کې استعمال ټول کنه جزوی توګه باندې دا ولسته سہولت ورکوي.
وګوره، یاد ساتئ چې سونه زیات په دې کې تاسو شیزونه کور کوي، دونه به په دې باندې خرچه زیات. دا ملست ووایئ چې داسې ملک نشته، ما خیال کې په پوره دنیا کې داسې ملک نشته چې د ټول ولس خرچه حکومت برداشت کوي. که تاسو او دا وګورئ چې داسې سکیم سوای د کینیډا، یورپ، آسټریلیا، نیوزیلند، جاپان اړو په دنیا کې شته نه، د دې ملکونو علاوه چې چرته د فی کس ګټه به د میاشت 15 لکه روپۍ وي. خیبر پختونخوا دا یو صوبه شوه چې هغې کې داسې سیستم دی. امریکې کې هم نشته. خاجی نو اس دے کے دادے چھ ہر سخ مونگا نشو کور کولے دا آلریڈی مونگا پدے باندھے با 18 ارب 18 ارب روپئے دا کال مونگا لگاؤ فی الحال جب مونگا مم دو نہیں وستے دے کے مونگا دا کوشش کری کہ کم لگا سنگا تاس ہوئے آپریشن چاہ تو ہاسپٹل کے ایڈمیشن پکار بھی سر خطرناک کے بیمار رہ لا اگر کہ وہ دا خو ناجائز ادا کہ زما سر کے درد دی اور زما ڈسٹرین پکار دے اور داغی خرچم زر حکومت نہ عالم بھلے بھلے چاہ بد چار چاہ جیب نوزی حکومت پر سبا بیاستہ سو چکم دے بجلی نشی سمولے گیس پہ نشی سمولے سڑک پہ نشی سمولے نو اگر چیزوں نہ پکے مونگا نہ دیا چولے پڑے چی اگے سرب بیا پدے باندھے خرچہ دو نہ شویوا چی اگب چاہ نشو برداشت کو یا بل... ٹیکسوں نہ دیا تو
تیمور سے بل چکم خلق دی او دغه انشورنس کارڈ اخلی یا د صحت کارڈ تاسو نومر کړی دی نو دا آیا کوم یو شخصی یا نجی چکم پرائیویټ انشورنس کمپنی دا هغوی تاسو سره اشتراک کړی دی هغوی تاسو هایر کړی دی کنه دا حکومت په خپل سر باندې ورکړي
موږ دیلا یو پروکیورمنٹ یو ٹینڈر نمبر لټولې اگے اگا پرائیویٹ کمپنیاں ولم اوپن ہو اور اگا چکم دے سرکاری ادارو لم چکم دے کھلا ہو پری چم دے سرا درے سلور کالا تجربہ آلریڈی دا چسر غریبان تو خدا مخ کے نہ ملا وے دو نو اگی اگی ٹینڈر باندھے داغی اسٹرکچر باندھے مونگا کال کال اولا گولو پری چمگا ویچ بہترین ادارہ راشی اور منگ سرکار کی آگے کے چکم دے اسٹیٹ لائف چکم یو دا سرکار لاندے ادارہ راشی اگئی دا ہوگا بڑے چگئی ٹول کے خا ریٹ منگ کرا کو آلریڈی اگئی منگ سرا صحت کارڈ باندھے کار کئی کو دیسرا بدری شیشو نہ اسی انشورنس انڈسٹری تبم یو ڈیر لوئے چکم دے بینیفٹ ملاوشی التبم بوسٹ وغیرہ ملاوشی دا پیسہ بدے انشورنس انڈسٹری تھرو مم زموں گا ہسپتالوں تزی اور صرف پبلک ہسپتالوں تو بنزی پرائیویٹ ہسپتالوں تمزی پدے چموں گا بدے کے خا پرائیویٹ ہسپتالوں ہوم ساتھ اگیسر بدوا کار نو روشی یو ب ان شاء اللہ پختونخوا کے انویسٹمنٹ راضی اور خلق کو تبدا پتہ ہو لگی چکے مونگا چرتا چے ہسپتال نشتا پرائیویٹ ہسپتال ہم جوڑو نو اگی کے خلق رات لیشی اگی کے بجیب اگی سر بجیب کے صحت کارڈ وی او اگی با خپل دا علاج خرچہ برداشت کو لیشی او اگی سر چے بسوشی زموں گا سرکاری ہسپتالوں نا بمدا گوری او اگی بم دی سر کمپٹیشن کے خپل سروس خکئی تو انشاءاللہ تاسو بگوری درے سلور کالو کے با دی سر پختونخوا ٹول دا صحت نظام تبدیل چی
صحیح
دا خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه سره تاسو مرکه اوریدله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په خیبر پختونخوا کې لته ورځې باندې 500 میاشتې راځي د کورونا وبا له وجې ټولې تعلیمي ادارې بند دي په دې کې شاوخوا 14,000 شخصي سکولونه دي د دغه سکولونو اتحادیه د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تعلیمي سلسله شروع کول غواړي خو حکومت وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیرو لاندې به د سپتمبر له 15 ټولې تعلیمي ادارې خلاصوي پوښتنه دا ده چې شخصي سکولونه آیا د دغو احتیاطي تدابیرو لپاره وسایل او امکانات لري او که څنګه زموږ همکار منور شاه دا پوښتنه د شخصي سکولونو له مالکانو او د دوی د اتحادیې له مشرانو کړي چې په دې رپورټ کې تفصیل درکوي
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وای چې د سپتمبر له اول نیټې به سکولونه خلاصوي خو په پاکستان کې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره وفاقي حکومت لا لوړاندې ویلي چې د سپتمبر په 15 به د اس او پیز یا احتیاطي تدابیرو لاندې سکولونو ته د خلاصولو اجازه ورکوي د صحت د ماهرینو په مشوره د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي تدابیرو کې د خلکو په خپل منځ کې فاصله ساتل په تنګ ځای کې ګڼه نه جوړول وخت په وخت لاسونه وینځل خله او پوزه پټول او ځنې نور شرایط شامل دي خو آیا شخصي سکولونه د دې لپاره انتظامات لري؟ په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل په دې پختنه وویل
اوس په مونږ ته دا ګران دی چې لکه دا سوشل ډیسټنسینګ چې مونږ ساتو، نو یا خو به مونږ نیم سکول یو ورځ راغواړو، نیم سکول به بله ورځ راغواړو. لکه سکول چې خلاص هم شي نو مونږ ته به کافي مسلې که نه ده د بیمارۍ د وجې چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ کوو، ځکه چې سپیس ګران کار دی. دومره سپیس خو د چا سره نه وي چې ته د دومره ډیسټنس کې په کلاس
داراز په پیښور کې د یو شخصي سکول مشره ډاکټر سلما بیبی وای چې د کورونا وبا له وجې شخصي سکولونه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مونږ سره سره بندوبست څنګه ټمپریچر چک کول والا ډیسنفیکټنټس دا مونږ اباغشتو، ځکه چې ټولو نه قیمتي انساني ژوند دی. نو بچو تختیم کسور شیدا سیزن مونږه دا کو نو یو حکومت چې وی چې هر یو ماشوم به ماسک اچي او ټول ورځ به اسی دا شی به ډیر زیات ناممکنه اتو کې دي. بچی چې دی هغه اتتم نه دي بل دا چې ماسک په اوچته یی دی به بیا ما ماسک اچي نو پرابلمز به ای او ایس او پیز کې مونږه دا سوچ کوو کې ډیلی مونږه سوشل ڈسٹینسنگ کو نو بیا نیم کلاس یو روزی نیم کلاس پر بل روزی اگر بے کورسز نشی ختمی دے بس تا ماتا ستوی دس مسائل ہو یو سلسلہ دا.
هلته په سوات کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر احمد شاوای تعلیمي ادارې به په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي اقدامات کوي چې تر سرحده د ماشومانو تعلیمي وخت له ضایع کېدو بچ شي.
دغه لپاره موږ داسې کړی دي چې یاره که په کم سکولونو کې تعداد سیوا دی، مطلب دیرش ماشومان دی بیو کلاس کی، پنځه دیرش ماشومان دی، نو بده که دا دیسی سم ماشومان دی تلحال بیو ورځ راځي او دا نور ماشومان دی بره ورځ راځي، نو سکولونه به هم اوپن شي، به دي هغه تعلیمي سلسله به هم روانه شي. یا داسې کېدای شي چې دا څه نیم ماشومان هم په یو شفت کې کو، سهار نواله ساڑھے گیارہ پورې بارہ پورې یو شي او بیا درې بجو پورې بل شفت شي. ورسره ورسره سینیٹائزر هم هغه د خپل دي چې سهار څنګه ماشومان انټر کیږي، نو سکول کې هغه ماشومانو لاسونه سینیټائز کیږي او سره ورسره بار بار په صابون باندې مینځل.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم حکومتي ادارې د وینا سره سم په دې صوبه کې ټول خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې له 600,000 زیات زده کوونکي او خواوشا 1,00,000 استادان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. چارواکي وایي د خیبر په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. ځایي میرمنې کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل 2 کلن ماشوم ورشي او خپلې مالی مرستې حاصل کړي. د چارواکو په خبره د صدای امن پروګرام له لارې د بدامنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرسته کیږي. دا چې دا پروګرام کله شروع شوی او قبایلي میرمنو او ماشومانو سره څومره مالی مرسته کیږي په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
په جمرود کې د قومي مشرانو په وینا تړل شوی صدای امن پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. دوی شکایت کړی و چې دې مرکز کې میرمنو لپاره د پردې او ناستی سم بندوبست نشته. صدای امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې دا د نړیوال بینک په مرسته په 2015 کې شروع شوی او دې لاندې هغو میرمنو او ماشومانو سره مالی مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. د جمرود د صدای امن پروګرام مرکز یو چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په دې مرکز کې د پردې، سوري او د څښاک د اوبو بندوبست وکړ او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې خپلې مرستې پکې ترلاسه کړي.
نو دا مونږ بیا آرډر ورکړو او دا بیا سټارټ شو. نو دې کې به اوس هر هغه فیملی چې د چا د 2 کلونو کم ماشوم ورسره وي هغه راتلی شي او خپلې پیسې اخیستی شي. دې ته سی ڈبلیو جی وایي، چایلډ ویلنس گرانټ، ساده ژبه کې د ماشومانو پیسې. نو دې کې به صرف زنانه خپل مور به ماشوم سره راځي لکه پلار د نشي راسته نو دا ټوټل 12,500 روپیه دي او دا په پاکستانو کې ورکوي
نو موډي ویل چې په دې مرکز کې د مالی مرستو ورکول په وخت ډاکټران باقاعده د ماشوم صحت هم ګوري
هغه چې یو ځل راشي پهلا ځل ماشوم وګوري هلته الیجوي ټیکنیشین ناستوي ماشوم صحت وګوري د ماشوم ګروت ریټ وګوري چې ماشوم مطلب وده کوي که وده نه کوي به شکل دوه نیمې میاشتې بعد بیا مور راشي او ځان سره د ماشوم راولي نو هغه مونږ مخکې ډیټا خو زمونږ سره وي او مونږ دو تم ورکړي وي د والدینو ته نو هغه ډیټا او بیا یې پیمایش وکړي او وده یې وګوري وزن یې وګوري نو دا چې کله پنځه مرحلو کې د مور او د ماشوم راشي او مونږ ته د ماشوم مکمل پته ولګېږي چې یاره دغه وده کېږي د ده نشنما کېږي که نه کېږي نو چې ښه روان وي خو بیا مور ته ووایي چې بنشر ماشاءالله تاسو ماشوم ښه روان دی که ښه نه وي روان ارنګ ګروت یې نه کېږي نو ده ته بیا مونږ ورته مشوره ورکړو چې دا تاسو د ماشومانو یو ښه ډاکټر ته وښیئ
جمرود یو مشر فیض الله جان وای چې دلته اوس د مالی مرستو یو شمیر پروګرامونه روان دي او باید په ټولو مرکزونو کې د قبایلی میرمنو د ورتګ په محل د غوی د رسم و رواج او پردی خیال وساتل شي
دا کم صحت کارت شو یا دا نور دا چې کم پروګرامونه دي چې د غریبو سره د خیر ښېګړې د پاره روان دي که هغه د بېنظیر سکیم وي یا د بلچا وي یا نواز شریف هغه وي یا د عمران خان پروګرام وي نو مهرباني ده وکړي چې قبایل د ذلیل کوي ما هغه د وته د هغې رسم رواج مطابق هغه شی ورکوي چې په علاقه کې امن وي خوشحالي وي او وسره ترقي وي او په پرده کې او د رسم رواج خیال وساتلی شي نو مونږ دا اپیل کوو چې کم سے متا منتخب کئ کاغه یو سکول وی یا د چا کور وی یا هسپیټل وی چې هغه یو سایډ له د بازار نه لری وی او پاغه کې مطلب دی چې دغه د سکیورټی مکمل انتظامات او پاغه کې دننه د اوبو د واشروم او د سولر سیستم او د ټولو نه اهم چې کم ورکران وی هغه فیمل سټاف چې هغه به انتها ضروري دی
د جمرود بازار په خوا کې پرانستل شوی صدای امن پروگرام مرکز چارواکی وای چې دلته د اگست 28 نه تر ستمبر 15 نیټې پورې د جمرود د ټولو کومونو مېرمنې په خپل خپل ورځ د مرسته ترلاسه کولی شي خو ځان سره به خپل دوو کالو پورې ماشوم راوړي صدای امن پروگرام چارواکی وای چې دا لومړی په خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورما او اورکزو کې شروع شوی وو او اوس په مومند او باجوړ کې هم پیل شو دوی وای په موجوده وخت کې په دې صدای امن پروګرام مرکزونو کې یوې قبایلی مور چې دوه کلن ماشوم ورسره وي 12,000 روپۍ په 500 قسطونو کې ورکوي او چې بل ماشوم یې دوه کاله پس پیدا شي نو هغه به هم دا مرسته ترلاسه کولی شي دغه پروګرام چارواکي وای چې دوی په قبایلي ضلعو کې د ماشوم او مور سره د مالی مرستې نه علاوه قانونی مرستو معاشي تعاون او شکایتونو اورېدو د هغې د حل پروګرامونه هم چلوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مومندو د ټرکونو هغه ډرایوران چې ماربل وړي راوړي وایي چې د کورونا وایرس وبا له امله چې کله ټولبند عملي شو نو ورته ډېر نقصان ورسېدلو چې اوس یې هم کاروبار نه دی سم شوی دوی وایي چې کاروبار یې وار له مخه هم کم شوی خو چې د کورونا وایرس پس ټولبند عملي شو نو ورته بیخي نقصان ورسېدلو دی وایي د سیمې سړکونه هم سم نه دي چې له امله یې ورته تاوان رسېږي له سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ساجد مومند مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې د سړکونو جوړولو منظوري ورکړل شوې خو لا پرې کار نه دی پیل شوی شانواز ترکزی رپورټ لري
د کورونا د لاکډاون د وجې د محمدونو ماربل اړوند کې ټرکونو والا هم څه څلور میاشتې ولاړو ولې د دوی پوینه چې د کانو کارونه لا هم په ځای شوي نه دي دوی وای چې د کورونا نه وړاندې هم د دوی کارونه خراب شوي چې لا هم نه دي بحال شوي طارق خان مومند او کوزه محمد یو ډرایور دی او دی وای چې دوه کال وړاندې به د میاشتې د 15 تر د 20 پورې د گاډو پیرې کولې خو اوس دوی په ټوله میاشت کې د 15 تر 20 پورې پیرې وکی
بیا وتیر نه شو به د کورونا وجه ولاړ ولاړ په کې روجر لا غم په کې بیروزګار تیرا کا دا غینا با چې وته لو کله مو کې به کار نه وو وسه پوری ولاړیو بس د الله پاسره اوس رووتو
دغه ډرایوران د زیارت او خانقاه ساپو او د بایزو د غرون نه کاڼې راکوزوي. خو دوی وایي چې مزدوري خو یې هسې هم خرابه ده، خو د خرابو سړکونو د وجې زیاتره وختونه ګاډي هم خراب شي او د ګاډو سامانونه په دې تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات ګران شوي دي.
زما ریاض ته لاړ شي نو دوه درې ګاډي څلور ګاډي بدنه مخکې پنځه پلمبر کې براړه کېږي، راړه کې یو شپه به پلاره راځي، درې میاشتې به دلته رارسي. الته کې منشي وایي راکانې نه خرڅېږي، ځای پس کور ته لاړ شي سار چې راشي بیا وایي نه خرڅېږي. موږ ځان لږ یو ګورو، موږ وایي زه بس کوي کې لس زره روپۍ کمیشن دی کنه، موږ ته د ټلیفونو کوم کانې هم راوړې رسو کو وایي زه بس کمیشن لس زره دی مونږ نه پاتې زره کې خالي کې بس کانې راوړ موږ دوه زره روپۍ دقه تاوانو کو بس موږ خپل لارې خالي د غره والا کانې لاړو موږ دوه زره روپۍ تاوانو شو.
د محمدو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحادی مشر سیول خان وای چې په محمدو کې د کانو د ټرکونو شمیر د 1500 زیات دی او په دې کې د نیم نه زیات ټرکونه داسې دي چې مالکانو یې د میاشتې په کښتونو اخستلې دي. دی وای چې د کورونا د لاکډاون په دوران د دوی د ټرکونو مالکانو او ډرایورانو ډیر زیات تاوانونه کړي او کاروبار یې واپس په ځای شوی لا هم نه دی.
ټول دا غریب خلک دی په کښتونو لارې اخیستي او سیپي ورکړي او باقي لکش ورکړي داسې ودرېږي په دې باندې ډېره سر پرې وځي که نه کښتونه چې یو نه دوه ورځ دوه نه درې ساعت نو بس بیا هغه مالکانان هم لانجې کوي، هلته پریشاني شي بیا راګټل هم نه شي که نه.
دغه ټرکونو والا غوښتل چې د دوی د روزګارونو د بحالولو لپاره باید غرونو ته سرکونه هم پاخه شي. نو د محمدونو د قومي سیملې غړی ساجد مومن وایي چې په محمدو کې 400 کیلومتره سرکونه منظور شوي خو د دغه غرونو سرکونو په جوړولو کار لا هم نه دی شروع شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د مومندو د هغه افغان کډوال کیسه دراورو چې د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې د ام بی بی ایس یا د ډاکټرۍ د تعلیم لپاره داخله شوی. هدایت الله په سبق کې ډیر تکړه دی چې درې کاله مخکې د لسم په امتحان کې په ټولو مومندو کې اول پوزیشن اخیستی و. بیا د پېښور په سیټي کالج کې هم په زده کړو کې لومړی پوزیشن واخیستو. هدایت الله د مومندو لومړی افغان کډوال دی چې د ډاکټرۍ اعلی تعلیم حاصلولو ته رسیدلی دی. د هغه پلار په یکغون کې خپل دکان چلوي او وایي چې ماشومان باندې تعلیم ضروری دی. شانواز سرگزی معلومات لري.
هدایت الله د مومندو دننه میش اولنی افغان کډوال دی چې د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې د ام بی بی ایس په زده کړو کې داخله اخیستې ده. دا وخت په مومندو کې د افغان کډوالو تر 300 پورې کورنۍ میش دي چې تړاو یې د کونړ سره دی، خو د زیاتره کډوالو بچي روزګارونه خو کوي خو سبقونه نه وایي. هدایت الله او د دورونو سبقونه هم وای او تر دې چې درې کاله وړاندې هدایت الله د لسم ټولګي په امتحان کې په محمود کوم لټولو زیات نمبر اخیستی وي او اول راغلی او سږ کال د ام بی بی ایس په زده کړو کې داخله اخیستی.
بیا د سیوی چې دلته پښتونخوا کې زموږ 12 سیټس وي، 25 سیټ په پنجاب میډیکل کالج کې وي، آی کې یو کینګ ایڈورس میډیکل کالج کې هم یو سیټ شته، او داسې جنا میډیکل کالج او فیصل آباد میډیکل کالج شو آی کې مشر سیټونه. بیا دا 12 سیټونه چې کوم پښتونخوا کې دي دي کې هیبر میډیکل کالج کې دوه دي، نو دې ته لپاره موږ بیا منډه تړې والی فارمونه هم جمع کړل پوه شو فاز زو ما کنه کې ام سی کې ما داخله وکړه.
د هدایت الله کورنۍ څلويخ کال وړاندې له کونړ محمود یو کاونټ کډوال شوی چې پلار شفیق محمد په یو کاونټ بازار کې خپل دکان کوي خو په خپل بچو سبقونه هم خامخاوي. هدایت الله وای چې د دین وروسته به د خوخوي چې د ماشومانو د مرزونو د علاج لپاره ځانګړي تعلیم لکه چیلډرن سپیشلایزیشن او یا طبي ماهر لکه میډیکل سپیشلیست جوړ شي او خدمت وکړي.
زه دا ګورم چې مطلب زیاتره افغانان د ډیر سفر د کوي کنه، د افغانستان راځي د ډاکټرانو له پاکستان ده. نو زما دا سوچ دی چې خدای چرته موږ ته موقع راکړو د خدمت کنه، نو زه به د خلکو د الته خدمت کوم، موقع دلته موقع دلته به موقع نو د دوه خدمت دغه د زما دا ان شاء الله بس.
هدایت الله په افغان کډوالو غږ هم وکړو چې لکه څنګه د پاکستان شناخت لرونکو د بچو لپاره دلته په سکولونو کې تعلیم وړیا دی، نو همدا شان د افغان کډوالو لپاره هم وړیا دی. باید دوی په خپلو بچو تعلیم وکړي چې وروسته دوی خدمت هم وکړي او پیسې هم وګټي.
کنه که تاسو هیلوي دا ټول زیاتره خلک زمون کاروبار کوي کنه، نو تعلیم ته څوک د خاص توجه نه ورکوي چې دوی خپل بچي سکولونو کې داخل کړي چې دلته خو سکولونو کې دا یو موقع خوده ورکړي کنه چې دا د سکولونو کې سبق ووایي، مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي او د خپل وطن او قوم خدمت وکړي کنه. نو دوی شوق دی، دوی ګروم کول پکار دي چې آیا یو داسې څوک دوی چې دوی دا خبر ورته کوي چې تعلیم څومره اهمیت دی.
هدایت الله درې کاله وړاندې په محمود کې د لسم ټولګي په امتحان کې هم په ټول محمود کې اول راغلی و، ولې وروسته د پېښور په سیټي کالج کې هم اول راغلی و. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
لمومندو نورسو خوستا هلتا لسمو دی راهیسی د سولې د ټینګښت او ځوانانو ترمنځ د یووالي د پیاوړتیا په مقصد د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد ټورنمنټ په منځ کې د ولایتونو د فوټبال لوبډلې هم د لوبو لپاره وربلل کیږي چې دا ځل د ننګرهار ولایت د فوټبال یوه لوبډله دې ټورنمنټ ته ورغلې ده. پرون د خوست او ننګرهار فوټبال لوبډلو دوستانه لوبه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته د خوست بیلابیلو سیمو سلګونو کسان چې ډېری برخه ځوانانو ورغلي. دا لوبه د یو ګول په وهلو د ننګرهار لوبډلې وګټله. نور حال د خوست نه د نجیب الله لوخیټ په رپورټ کې اورو چې د لوبې د تماشبینو په پړکو پیلېږي.
د پنځشنبه ورځ مازدیګر د خوست او ننګرهار د فوټبال لوبډلو په خپلو کې دوستانه لوبه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه کسان چې ډېری برخه یې ځوانان وو ورغلي ول. یاده لوبه چې تر ماښامه روانه وه او د یو ګل په وهلو د ننګرهار لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، خلکو په پرلپسې توګه په چکچکو بدرګه کوله. د پروګرام یو تابعه کوونکی بین الله روخان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنټ د لکڼو ایف خیلو د جبی په میدان کې په لاره جل چول شو. زمون سره په دې ټورنمنټ کې اویا ټیمو ګډون کړل چې په دې منځ کې موږ هم دی ولایت ټیمونه چې هم لوبو. تاسو شاید حالې چې ننګرهار ټیم مقابله خوست ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. موږ وزنی دې ټورنمنټ نه هدف دا چې افغانستان کې تل پاتې سوله او آرامي راشي.
د ایمال نوابزاده او عبد الله ریاض پروند د ننګرهار دوتن ورزشکارانو د خوست لزوانانو مننه وکړه چې دوی ته په دې ولایت کې د لوبو زمينه برابر کړه.
د ټولو نډیره مننه چې موږ تم دا زمينه برابر کړه چې موږ د ننګرهار نه راغلو لتاس سره د غلطه په دغه میدان کې لوب وکړو. ننګرهار او خوست دوی ته ویاړ را بخلې دي او دغه ویاړ به ان شاء الله موږ یو ځل بیا تازه کړو.
همیشه چې خوست سره ډیر خوشاله سم خوست تکاله خوشبختانه ته چې یو لسوالي ته راغلې ما نو ته دا مینوال د ګورم چې احساس کوم چې لایف مسابقو کې لوب وکوم او ډیر خوند اخلم. تینه
د شریف خان پښتون یار پونم یو کس د یاد لوبې د نندارې لپاره ورغلې وویل
دلته خو زیات مر نندره چانم راغلي دي. کله چې خېلو ډلې پکې برخه اخلي ارڅو غواړي چې د خېلو ډلې باید تشویق کړي. نو دلته دغه یو پیغام مونږ ته کې پرود دی د سولې او ترڅنګ د جلابات څخه کوم لوبغاړي راغلي دي لدې څخه ځنګړي مننه کوم چې مونږ ته دغه میدان ته تشریف راوړی دي او دغه د سولې ستر پیغام دی او دغه د امنیت یو ستر پیغام دی چې په دغه سیمه کې زمون سره دلته لوبي تر سره کوي.
د پروګرام تابعه کوونکی وایي د یو ټورنمنټ په جوړولو کې په کاناډا کې د دوی د سیمې یو اوسیدونکي مسافر ورسره مرسته کړې ده. د عبدالله جان جبار خیل په نوم د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
دا ټورنمنټ چې شروع شو ده د ځوانانو د یووالي په خاطر په منطقه کې امن او سهولت وي، د تفریح وي. نو دا ټورنمنټ چې ده انشاءالله ښه په مینه محبت.
د وارس داودزي په نوم یو ځوان چې د خوست د ایوب خیل اوسیدونکی دی وایي خوشحاله دي چې د دوی په سیمه کې داسې لوی ټورنمنټونه جوړیږي او له بیلابیلو سیمو ورته سلګونه خلک ورځي. د هیله وکړه چې د دوی د سیمې په شان په ټول افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي ترڅو د دې هیواد په هیڅ ځای کې افغانان د ناامنۍ او جګړو اندېښنه ونه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د شاهین بونیری نه واورو.
د پاکستان او افغانستان په پوله د چمن لاره و میاشتې تړلې پاتې کېدو وروسته نن د ولس د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې ده. دا لاره مرکزی حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د مارچ په دویمه نیټه تړلې وه چې پر ضد د سیمې د سوداګرو اتحادیو او ولس احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهره چانو مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت د دوو ګینټو د لوډ شیډنګ خبره کړې ده خو بیا دولس ګینټې بجلی نه وي چې د دوی په خبره ظلم دی. د بلوچ ملت پالا نیشنل ګوند مرکزي مشر او سینیټر حاصل بزنجو تیره ورځ د کینسر د ناروغۍ له امله د 28 کالو په عمر کې د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړې ده. په پاکستان کې جمهوریت پلوا مترقی سیاسي مشرانو او د حقونو ادارو د میر حاصل بزنجو په مړینه د خپل جوړ خفګان څرګندونه کړې او د هغه مرګ په دغه هیواد کې د جمهوریت لپاره یو لوی زیان بلل دي. په روسیا کې ډاکټران وایي چې د اپوزیشن د مهم غړي الکس نیوانلی طبي وضعیت نه ده او هغه به د درملنې لپاره بل خوا نه وړل کیږي. شک کیږي چې نوموړي ته زهر ورکړل شوی دي چې اوس یې د سایبیریا په یو روغتون کې درملنه روانه ده. او په بیلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانسوکا د سرکاري کارخانو او ادارو په کارکوونکو غږ کړی دی چې د نوو انتخاباتو په لړ کې په ولسمشر الکسندر لوکاشینکا د فشار لا ډیرولو لپاره احتجاجي مظاهرو له دوام ورکړي. نوموړی نن په یو ویډیو پیغام کې په مظاهره چانو لا د مظاهرو د دوام ورکولو غږ کړی دی او ویلي دي که چېرې ولس د یووالي مظاهره وکړي نو د لوکاشینکا رژیم به له منځه لاړ شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښی شي وي. سبا لپاره د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، شاهین بنيري او تکنیکی همکار روحیلا صدران د نه پیاوزه اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خلاصاته د خدای په امان.